میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیره زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلست. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د ټینګښت تر وخته په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هم د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. او متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر یوه بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کولې بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. هایکوماس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو او په تیره د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکي چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړې دي. د یو بل خبر له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
غواړي چې دا مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي، او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې لپاره یو قدم واخلي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شو او تر اوسه دوام لري. تر اوسه په دې خبرو کې د پرمختګ په اړه دواړو خواوو له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی خالد دا څرګندونې پرون په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د 1500 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دا خارجیان به تر هغه وخت ای تر څو چې موږ په خپلو پښو درېږو، تر څو چې موږ په خپله د دې توان ولرو چې مستقلانه دفاع وکړو.
اوس مهال شاوخوا 14000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دیره دي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل د مارچ په 8مه د امریکا د استازو جرګې د پوزي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه باید د افغانستان له سیاسي وضعیت سره تړلې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د خپلو 14000 سرتیرو نیمایي له افغانستانه وباسي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی پرون عراق ته د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریلګاډي د یوې کرخې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روحانی چې په درې ورځني سفر عراق ته تللی هڅه کوي پر د هیواد د تهران نفوذ لا زیات کړي او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. روحانی پرون عراق ته روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد نړیوال هوایي ډګر کې د ایران او عراق اړیکې خاص وبلل او وی سټایل هغه ویل ایران لیوال دی چې له عراق سره په تیره د ترانسپورت په برخه کې اړیکې پراخ کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل ډېرې مهمې پروژې شته چې په دې سفر کې به خبرې پرې وکړي. دا عراق ته د روحانی لومړنی رسمي سفر دی. متحد ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کړې دي بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل دا وزارت به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر نامشروع رژیم د نورو بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. متحد ایالات او له 50 زیات هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان یې ولسمشر اعلان کړی د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې مخالفو کاندیدانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکې تکه د سابت وسیله یا تورې جابې مونډلې دي چې د یک شنبه په ورځ د دې هواد د پلازمینې ادي سبابا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټولې 150 سپرلې مړې شوې. د دې شرکت چارواکو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې یو توره جابه یو څه زیانمنه شوې. له دې پیښې وروسته د ایتوپیا، چین، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو شرکتونو بوئنګ 737 ماکس ډوله الوتکې ودرولې. دا د بوئنګ الوتکو هغه ډول دی چې په تیرو 15 میاشتو کې په څو هیوادونو کې غورځېدلې دي، خو د بوئنګ شرکت چارواکي وایي د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا الوتکې له الوتنو منع کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په غاڼه کې به پر نورو مطالبو سربیره د پښتو لیک دود په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد ډاکټر زرغونې زیور سره خبرې اترې واوري.
عربی لیک نه یا الفبایی سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو.
قدر من اوریدونکو، هیله ده چې د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبري برخې لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی تر هغه وخت چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دیره دي. له ازادۍ راډیو سره د ښاغلي عبدالله د مرکې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وای اوسنۍ شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل یوازې د طالبانو غوښتنه نه، بلکې د هیواد د خلکو غوښتنه هم ده. خو ښاغلی عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه دي د سولې تر ټینګېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي.
طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونه اوسي. دا د دوی غوښتنه وو، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده، خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانې دي، هغه ضرورت شته دی. خو طالبان خو جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنۍ قوتونو د شتون نه هم شروع شوی وو.
په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د دغو ځواکونو 14,000 امریکایي سرتیری دي. امریکایي رسنیو په تیرو 2 میاشتو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره نیت لري چې نیمایي یعنی 1,000 امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات په کال کې 50 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرفوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر ته په یوه استولي لیک وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو لپاره د هغوی لګښتونه کم کړي. عبدالله د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ ته په استولي لیک له تاسو سره مشوره شوې و وویل
په دې کې مشوره نه وشوي. نه مشوره نه وشوي، خو زه وایم چې په دا ټول مسایلو باندې معنا د مشوره بدانه ای چې قانون په مقابل خند یا زند پیدا شي، مشوره ته ضرورت دی.
ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو د نړیوالو ځواکونو پر پاتې دو په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له دې هېواد د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله له طالبانو سره په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې دا ډله د سولې له دوو خبرو اترو د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. اجرائی رئیس زیاته کړه چې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای وبللې، خو تاکید یې وکړ چې د افغانستان په وړاندې هیڅ ډول دسیسه روانه نه ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. د افغان چارواکو په وینا ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې هم له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو جزئیات د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. جرمني په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې ستایي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او نورو برخو سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ.
د افغانستان او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو ورسته په یوې خبري ناسته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناسته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناسته ته اشاره وکړه او په دې لاره کې د امریکا او افغان حکومت هڅه وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله وخوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي.
دی گسپریشه ان دوها کان اوخ نور ان ارستر شریټ.
د وویل د دوه خبرې لومړنی ګام دی. اوس د دې وخت رسیدلی چې خبرې وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینی لار ده.
ګنګبار ویګ.
خاغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارنګه په افغانستان کې د اصلاحاتو او خې حکومتولۍ پر اوستلو له فساد سره د مبارزې له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې ورستیو کې افغانستان ته راغلی له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمني چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅې ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د سولې په پروسه کې د جرمني په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې پر روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظر ونه غورځوي.
هر برنامه ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود،
دو بل په هر پروگرام که چه در افغان حکومت او خلق و نقش لنظر و غرزبل شی، نه یواز دا چه زمانگ ده تایید ورل نده، بلکه تجربه خودلی چه داشن پروگرامون نشی کولی چه پا افغانستان که تلپات سولا و سبات تینگ کلی. مونگ ده دوست حواد نچه ده سیمیز و همکاره و پا برخه که زمانگ ده حس و ملاتر کبی قدردانی کهو.
قدردانی می نمائیم.
خاغلی ربانی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینې لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبه په ورځ د خزه د نړیوال ورځ په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې وس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیوي مجلې اونیز پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نیویارک کې د زومیا په نوم د یو څېړنیز مرکز نوی راپور ته کتلی چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر په اړه دی. مقاله د راپور له قوله وایي چې د مخکینی باور خلاف څېړنه دا ښیي چې مولا عمر تر پایه د افغانستان په جنوب کې د امریکایانو یوې اډې ته نږدې ژوند کاوه. مقاله لیکي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ګډون متخصصین په دې باور وو چې مولا عمر د 2001 کال د سپتمبر 13 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د مولا عمر د ورستوي کلونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې مولا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوسمهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالي هالنډۍ لیکوالي او خبریالي بیټې ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټې ډام د مولا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دشمن پلټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري مولا عمر په افغانستان کې و، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د مولا عمر د تګ راتک په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې و. افغان حکومت هم هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر مولا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی مولا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او هملته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وایي مني کنه. د جګړې د لورو ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقاله په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موز محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلی شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زرپانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوی قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنغښتې ده. د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو لګواخ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوسان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې.
پیزوان په لوړه پوزه خوان کا لکه په لوړ چینار چې واچوې شالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلین جونې ترې هم پرهیز نه وي. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په بوزه کوه. دا ګاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کیږي. داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان به اکثرا زمونږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقرې څخه جوړېده، ډېر ښایسته به وه او دا به معمولا غزمان انجون ها چاوه و حتی واده کار خوزو به همه چاوه. این سبا دقا گانه یاس محدودی شوی دی نشته. زین خلکو با ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقا من گفت هستی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که به سنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خوید لری.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې موږ آریایان یو، دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي. زیاتره په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتلای اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویلې دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زورلودل. ناو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبه دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لیناراته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لکه کم شوی دا او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې به چې هغه دم دی د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سنگار توکی اوس د لمنځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې په خاصاتل کې ده هم داسې وساتل شي.
چاغت کی راتوي چې ځانان مې یادوا د سرو شوندو ته پاس سر په ځوان مې یادوا. چاغت کی راتوي چې ځانان مې یادوا د سرو شوندو ته پاس سر په ځوان مې یادوا. وای ځانان مې یادوا سر په ځوان.
د وی ټولنی هنري فرهنګي ټولنیزي او فکری برخي د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. کچې لیک نوي یو ژبه په ډېری اسانۍ او کم وخت کې لمنځزي، او که ژبه نوي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
د
ډاکټر صاحب د لیک دود پاړه اول کده پښتو ژبه د لیک دود پاړه راته لړن معلومات راکې چې د لیک دود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیک دود لیکل کیږي یا د لیک دود کوم لیک دود د کلن معلومات راته راکې
د لیک دود مثلا خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیک دودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیک دود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ کې وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوه لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا و چې چون دا یو مذهبي رنگ هم درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبل، او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبر ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیک دود لاره کنه؟ که لیک دود لاره غلیک دود څه کوم لیک دود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود و په نامه د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو دا ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوي دي او تر اوسه پورې یعنې دا پروسه روانه وه. او تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کو ګور موږ د لرغونې دورې لیک دود ته ښه دا سبکو سټایل دار چا به فرق کوي څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادي تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه دا دی چې په خپل عربي لیک دوت کوم چې پښتو باغی باندې سب شوایا باغی باندې لیکل کېدل خیزنی غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل استوري یا د هغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو د هغه د پاره یو فکر پکارو چې دا سمبولونه موږ څنګه دته وځه کو. عربي د پاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه و چې هغه دغه د زور او زیر او دغه مسایلو نه استفاده کوله. خدا شي چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه و ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه نه وي هغه نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کیږي دلته زیر ویل کیږي. نو د دې لپاره پکار وو چې د هغه اوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو لپاره ځینی غزنی اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه د پاره هغه نو
مثلا ټیو
ډال ټیو چیو څیو خین غه د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه د پاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه د پاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شو چې دغه اوازونه د پاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو حساب یاد پیروخان په وخت کې اغم د پښتو هم دغه اوازون د پارازيني شکلونه وره کړل او بیا دغه نوروست بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات په دې کې راوصل مثلا د څه او د زی او د هم دغه سد نور او اوازونو د پاره ځینی خاص شکلونه یا څه زیاتونه وکمونه په کې وشولې. دغه نوروست تقریبا دغه سلسله روانه و تر اوسه پورې چې روان بیا په کډل سو شپارسم کالونو نه راورسته فکر کوم چې په دغه اوسنی وخت کې یعنی دغه یو نهضت پښتو ژبه چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړي. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا اخو په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړي
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی زینی جرګي زینی مرکه لاره وبر پښتانه سره کې نستل او په علمی مجالسو کې ځین مسائل ته اشاره وکړه کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوړه کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم تورې یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین پسر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی او مثلا د خیند لپاره د غې لپاره مثلا یو ټکی د خواته یو منسکي دا مثلا د څه لپاره د ټکی
په خدا فیصله سره وکړي مثلا د باړګلې سیمینار نو وشول یا د پښتو کانفرنسونه زینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیمه غیزه وکړه په لیک دود کې تغییر راغی.
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنه کې د ځینی ټکی یا ځینی ګرافیمونه هغه کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کاریدل هغه نه کارول نو دوباره غلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې د غلیک دوت سره نږدې شي
ان لیک دودی نږدېواله
او لیک دودی نږدېواله خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدېواله نورم پسې زیات شو ځکه چې دا دغه سره متحد شو
ډیر من کورونه
امين.
شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبی پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعری غږیدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف ایازی ده. ایاز صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کله مایک ته کینی پوښتنه ترې دا وي چې ولې شعر لیکي. ما سره هم پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ولې شعر لیکي؟
پښتانه چې دی که گر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر د غوی په ټولنیز ژوند لګ د شیخ په نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو د پښتو غاړي د پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا گر سره موږ ته یو فطری ودیت دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې نو بس
ګواسب نو ایاسې ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتماً
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پښتنه را سره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نه سي کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه دا ترې یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر
هم
و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې د پاره مې باقاعده دا لزانه سره ژمنه وکړه چې ان شاء الله خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم تاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته وایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب تا لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داس استعمال کړي د دې استعاره نه دا 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 کار اخیسته دي چې هغه نه دی ورناخسته
استاد استعارات او
یا استعاره چې دي کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځانته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استعاره ز کاروم کلمه توری ویره استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورناخسته دی کلمه د ویری توری نه دی کارولی ا مصر می داسې مطلب منظومه کړی دی کنه چې هغه د هغه نوم د ویری کار اخیسته دی
ایا سب تر اوسه پورې د څومره کتابونه چاپ شوی دی
زما کتابونه خو دروسه پوری زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه او بیا زم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوه دی بنوا فرنګي ټولنی کندهار هغه چاپ کړي او هغه کې نړیوال شاعران چې دا هغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
دغه مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولې دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کول هم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه د سیو کتابو هغه ما پښتو ته راجبړلې د پښتو اکیډمي کوټې رات چاپ کړې ده او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال د خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی نو د نورلای او د کوټې خډیر شاعرانو مو لس پنځلس کسان نو هغه ادبي سفر چې مو
کړو
او هغه مطلب ادبي رپورتاج و بوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې په د لیډی ریډینګ هسپتال کې بیمارو نو مو پښتن ته ورتلو نو چې مو پښتن ته ورلو حمزه بابا ډیسچارج شوه د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو پڅومره سخت راغلو
پڅه
سهيله براتلو پڅومره سخت راغلو دید مدیر ټپشي چې دیدن ته دنا وخت راغلو نو دا دیدن ته دنا وخت راغلو دا د غشیر نه دا ټوټه ما
رازق فهم
هغه رپورتاج باندې دا نوم کښې شو د پښتو ادبي ملګری راته چاپ کړی
دی ایا سب د روسي پښتني په توګه او بیا روس اساسي شاعري او ته خو ځوان وی او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړو زاده په ګيري کې د سپین لګي دی هغه شاعري چې ستاسو ځوانۍ شاعري او هغه شاعري چې اوسې د سپینو ډکو ده څه توپیر پکې شته
ګوره یو خبر به زه تاسو ته وکم هغه دا د ګوره موږ د زهنی دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي کنه له داخله سره تړون وي
او له بهر سره کار نه لري
ها او د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی وسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساس
سره خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یاد عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په میساج کې لګ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو ستاسو نشیر اورو او اوریدونکو هم په دې تمه چې ستاسو غزل واوري
وای ډیر ازغیدی بیا راوړی دی و مالا ډیر ازغیدی بیا راوړی دی و مالا تا خنور کړم په ځان پسې لیوالا او مړ می خپل تنهایی نکی ویریشم مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم هم کلام یم لتا سره دیواله
وا مړ می خپل تنهایی نه کی
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم
هم کلام
یم لتا سره دیواله او شیر دی چې خپل اوش کی بلو مچرنا شی
خپل اوخ کی بلو مچرنا شی
بلش پر باندې راغله به مشال
وا وا دا به دی و
خپل اوش کی بلو مچرنا شی بلش پر باندې راغله به مشال وستا دا شیر زتا ته ډالی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله
وا وا
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی
ژغ دی
ولی تر ما پوری نه را رسی اے په ذات کې را نو رکام خیال
اوریدونکو انسان په طبی لحاظ له تلوسی خوند اخیستونکی دی نو تلوسه او له تلوسی نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقی لحاظ له کیسې خوند اخلي د زرپانی په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یو لنډ کیسه انتخاب کړی ده چې زموږ همکار وګمه جبار خیل یې وړاندې کوي
زرپانا
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهان د طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل ته کندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید نه نه شهبازه د هغې نه بېغمه یم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله اوږد وغځېد لاس یې په تندې کېښود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و خو خونده یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نور ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په ده مزنګ کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نشي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی هستئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولی وو؟ هو، استولی می وو. سمه ده، شرطلس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الله واسلین شیخ کټه متیزای غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلې او مندلې وو، شیخ کټه علیه رحمه هسه وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غختلی او پهلوان وو. په یو تن به لسلو جنگاور سره جنگیده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمینداور کې وو او هلته یې مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحک له پښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستی دا سیکخلی دي چې د عباس په دعوت په جنگونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنې بولی او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې، پر ماتی دنو باندی لما اتل نستا زما د بریو پر خول تاویگی حسک پن منزو پا ویار دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار کرم ایوادونا و جار لما اتل نستا زما د توری تر شپول لاندې د هرات او جروم غرجو بامیان او تخار بولی نوم زما په او دم ز پیژندویم روم لما اتل نستا امروا زما غشی لونی دار د خن راڅخه د هریوا روت پر څنډو زم تختی پلن راڅخه رپی زدن راڅخه لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توري په مخسور وکړه په بادارۍ می لوړاوې د کول د سور وکړه ستر می ترګور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینه خبامم خیر روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټا علیه رحمه الله تاریخ سوری نقل کاچے امیر کروڑ عادل ضابط او دخی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاوند سو
مشهور لیکوال گرینډل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسیه لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي
سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا واوی لایم سخی برتم یو زلی راجونده که زو جلی ده بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی وزان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دیک که مبتلایم سخی بیا لخپل ځانم راوریم زمانی را ګرځولې لشکولایم سخی لږ خوشاله نی را پرزوکا هجر زاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی و منه کدا واری و دسون سخی بیا بدر نورک په دې دنیایم سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لسترګو څخه چاچی سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی ناری راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې درد دلې ټپې وایم
د خپل قد په سوري کې نمودمه شم د خپل قد په سوري کې نمودم شم د خپل قد په سوري کې نمودم شم د خپل قد په سوري کې نمودم شم تسلیم نشت دوم احسانو نہ تسلیم نشت دوم احسانو نہ